قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مونیا کمرغه ز شافیا سردارم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماشام 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د کڑکیش نه د وتلو لار موندلې ترکیه په سوریه کې کوردی ځواکونو ته خبرداري ورکړای او په ایتالیا کې په زلزله کې د وژل شو کسانو شمیر 250 کسانو ته ورسید
نن جمعه ده د 1915 کال د سمبولې د میاشتې 15 ده چې د 2014 کال د اگست میاشتې 26 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې د حمله په اړه د دې پوهنتون د یوې محصلې شګوفې سره مرکه هم لرو خو اوس په پوره خبرونه عاشق الله رحیمزی تاسو ته وړاندې کوي
السلام علیکم د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ناوخته د دویم ځل لپاره په ارګ کې سره مخامخ خبرې وکړلې د حکومت د مشرانو ترمنځ په دویمه غونډه کې ل روان سیاسي کړکیچ نه د وتلو او د سیاسي موافقې د امریکایولو پر سر خبري شوې دي د اجرائی ریاست ویان مرسیال جاوید فیصل امریکا غاک ته ویل چې په دغه کتنه کې جمهور رئیس د یووالي د روحي پر پیاوړتیا او اوسنۍ ستونزې باندې چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو بحث وکړو او لازمي د حل لارې په ګوته کړلې د کاغلی فیصل په وینا په غونډه کې توافق وشو چې پراتلونکو ورځو کې نور ناستې هم وشي او بل اخره له دغه بحثونو څخه نتیجه ترلاسه شي ترکیه په سوریه کې کوردی ځواکونو ته خبرداري ورکړی ترکیه پرون د پنځشنبه پر ورځ سوریه ته نور ټانکونه هم ولګل او د خپل سرحد سره نږدې کوردی ځواکونو ته خبرداري ورک چې کپیوه ونی کې په سیمه کې خپل حضور کم نه کړ دوی به پیبرید وکړي د ترکیه پوځ د سوریه خاورې ته په دې خاطر ورغلی چې خپل سرحد سره نږدې سیمه د اسلامي دولت او کوردی یاغیانو نه پاک کړي د سیمینار رسیدلی راپورونه وایي چې د سوری هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي د هغو کوردی جنگیالیو سره جګړه هم کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت یا دای سره په جګړې کې دغه دواړه ډلې د امریکا ملګری دي او اوس دا اندېښنې پیدا شوې دي چې ښایي د دغو ډلو د خپل منځي نښتو له وجې به د داعش په خلاف مبارزه کمزوري شي په ایتالیا کې په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر 250 کسانو ته ورسېده په داسې حال کې چې خلک لا هم لګیا دي د خاورو خزلو لاندې ګیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د زلزلې ځپلو خلکو سره د نورو مالی مرستو ژمنه کړې ده پرون د پنځشنبه پر ورځ د زلزلې په ځای کې د 4.3 درجو په شدت د ټکان احساس شوی دی سره له دې چې د وړې زلزلې چاته د سر زیان نه رسولی خو خلک یې ډارولي دي او ځینې ودانۍ چې د مخکې ځینې برخې نړېدلې وي نورې هم خرابې کړې دي د تازه زلزلې هغه سړکونه لا پسې بند کړي دي چې په مخکنی زلزلې کې تړل شوی وو د ایتالیا د هوا پیژندنې چارواکي وایي چې د لومړۍ زلزلې نه وروسته چې د چهارشنبه په سهار وشوله لږ تر لږه 270 واړه ټکانونه محسوس شوي دي د امریکا د دفاع وزارت وایي چې بحري ځواکونو د فارس په خلیج کې د ایران په یوه جنگي کښتۍ اختیاري ډزې کړې دي چې د امریکا د دوه کښتیو په لور په چټکۍ روانه وه نور تفصیل د خلیل خان اوري
د دفاع وزیر پیټر کوک خبریالانو ته وویل چې د فارس په خلیج کې بحري ځواکونه مجبور شول چې د ایران په کښتۍ اختیاري ډزې وکړي کوک وایي چې بحري ځواکونو د اختیاري ډزو نه مخکې کوشش کاوه چې وضعیت آرام کړي سره له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې ښه شوې دي خو بیا هم د فارس په خلیج کې د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ شخړې په دې تیرو څو ورځو کې زیاتې شوې دي د امریکا د بحري ځواکونو یو افسر ویلي دي چې د ایرانیانو دا چلند نامسون او غیر مسلکي و د غفسر ویل دي چې ایرانی کښتۍ هغوی ته تقریبا 193 متر نږدې سی وه خو معلومه نه ده چې دا کار یې ولې کړی دي په همدې حال کې د ایران دفاع وزیر حسین دایکان ویل دي چې ایرانی کښتۍ خپل عادي ماموریت ترسره کاوه دایکان خبرداری ورکړی چې که چیرته امریکایي کښتۍ د هغوی د کنټرول سیمې ته داخل سي پر ضد به اقدام وسي خلیل خان
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوري د عراق پارلمان د دفاع وزیر سلب صلاحیت کړی دی د عراق د پارلمان غړو پرون د پنځشنبه پر ورځ د دفاع وزیر خالد الوبیدی ته د باور رایه ورنه کړه د پارلمان په دې اقدام سره د عراق امنیتي ځواکونه په داس حال کې بې مشره شول چې د موصل د ښار د نیولو لپاره مهم پوځي عملیات روان دي دغه ښار په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پایتخت ګڼل کیږي الوبیدی د عراق په حکومت کې یوازینی سنی مذهب وزیر و پا په هغه د اداري فساد تورونه دي. د څو ونوي سیاسي جنجالونو وروسته په پرون د پارلمان غړو رایګري وکړه. هغه 1320 منفي او 1320 مثبت رای ګټلې وي. کارپوهان وایي چې د عبیدی لری کول د اداري فساد سره په مبارزه کې ښه اقدام دی، خو زیاتوي چې دغه پریکړه تر یو حده سیاسي اړخ لري. او وروستی خبر دا چې کلینټن وایي د تورپوستو امریکایانو په حق له د ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تل د ډیموکرات ګوند په کاندید هیلری کلینټن دا تور لګاوه چې هغه نجات پرسته او متعصبه ده. په هیلری کلینټن د ټرمپ بل تور دا و چې یوازې د تورپوستو امریکایانو رایې خوښیږي، خو په بیروزګارۍ او جرمونو په مخنیوي کې بیا د هغوی هیڅ خیال نه ساتي. میرمن کلینټن چې پرون د پنجشنبې په ورځ د نیواډا په ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا کوله، د تورپوستو امریکایانو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې وګڼلې. هیلری کلینټن وویل کله چې ټرمپ د تورپوستو امریکایانو په هکله خبرې کوي، یوازې د ناکامۍ، قتل، مخدره موادو او خرابو ښوونځیو یادونه کوي. کلینټن په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ټرمپ په دې نه دی خبر چې د تورپوستو پوهنتونونو نه څومره کسان فارغیږي، څومره ښه کاروبارونه لري او دا چې څومره زیاتې په کلیساګانو کې د خپلې ټولنې په خدمت لګیا دي. خو د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ بیا د دغو انتخابونو په ځواب کې ویلي دي چې کله د ډیموکراتانو نورې پالیسۍ کار ورنه کړي، په خپلو مخالفینو د تعصب تور لګوي. ټرمپ وایي دا ډول تور لګول د ډیموکراتانو په کتاب کې زړه مسله ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسی خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو تاسې پام کړئ دې رپورټ ته. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو او د سیاسي موافقې د تطبیق لپاره دواړو حکومتي مشرانو د پنجشنبې په ورځ ناوخته په ارګ کې مخامخ لیدنه وکړه. اجرایه ریاست وایي چې دواړو مشرانو په دوهمه ناسته کې په مثبته روحیه د افغانستان پر مهمو مسایلو خبرې کړي دي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو په دې باور دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ رواني خبرې به دومره ژر مثبته نتیجه ورنه کړي او روان سیاسي اختلافات به په دایمي توګه حل نه کړي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رالېږلي رپورټ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ ناوخته د دویم ځل لپاره په ارګ کې سره مخامخ خبرې وکړې. د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ په دویمې غونډه کې له روان سیاسي کړکیچ څخه د وتلو او د سیاسي موافقې د عملي کولو پر سر خبرې شوې دي. د افغانستان اجرایه ریاست چې له رسنیو سره د دغې ناستې د جزئیاتو شریکولو مسؤلیت په غاړه لري، وایي چې دغه ناسته په یوه صمیمانه فضا کې ترسره شوې او د دغه هیواد په مهمو سیاسي مسایلو باندې په مثبتې روحیې خبرې اترې شوې دي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل
په دغه لیدنه کې جمهور رئیس د یووالي د روحیې پر پیاوړتیا او اوسنۍ ستونزو باندې چې نورو سره لاس او ګرېوانې بحث وکړلې او لازمې حل لارې په ګوته شوې. توافق خصوصي چې په راتلونکو ورځو کې نورې ناستې هم وشي. پلان دا دی چې په راتلونکو ورځو کې نور بحثونه هم وشي او بالاخره له دغو بحثونو څخه نتایج ترلاسه شي او د کارونو د بهترۍ لپاره هڅې زیاتې.
که څه هم جمهوری ریاست په دې اړه په رسمي توګه سندې دی ویلي، خو د ارګ څخه یوې منبع امریکا غږ ته وویل په دې ناسته کې دواړه خواوې د مهمو مسایلو پر سر هوکړې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د مدني ټولنې ګډې کاري ډلې د حکومت له مشرانو څخه غوښتي چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او د افغانستان په لویو لومړیتوبونو تمرکز وکړي. د دغې ډلې غړو چې نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د افغانستان روان امنیتي او اقتصادي وضعیت ترنګلی وباله او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید روان حالت مثبت بدلون ورکړي. د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې رئیس محمد عزیز رفیع وویل
رهبران حکومت وحدت ملی حق سو استفاده از رای مردم
د ملی یووالي حکومت رهبران د دې حق نه لري چې د خلکو له رایو څخه د ځان لپاره د واک غوښتنې او اضافه غوښتنې په برخه کې ناوړه ګټه پورته کړي. هغوی د افغانستان د خلکو په وړاندې مسؤل دي. د واک د ویش موضوع نه یوازې د نظام مشروعیت بلکې د هیواد برخلیک هم ګواښي. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت د مشرانو ترمنځ روانې خبرې به دومره ژر مثبته نتیجه ورنه کړي. د سیاسي چارو د کارپوهان پوهانو لډل سید احمد احمدی چې د حکومتي مشرانو ترمنځ د وروستي غونډو نتایج ته خوشبینه نه دی وای، دواړه مشران به په موقته توګه یوې نتیجې ته ورسیږي، خو د هغه پر وینا د دوی ترمنځ به اختلافات دایمي حل پیدا نه کړي.
د ډاکټر صاحب عبد الله څنګه یو ګروپ بل او شسه دی هغه سماسي هغه نظریه ترکی تحریکی مدکی نور کارو تعالی د ډاکټر صاحب غنی څنګه هم یو ګروپ ستاور سره چې هغه هم د دې څنګه کار کوي او خپل امتیاز او برخې ته ډېر توجه کوي.
په همدې حال کې د اروپا اتحادیه د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ د موجودو اختلافاتو پر ختمولو ټینګار کړی. د دغه اتحادیه د بهرني سیاست رئیس فدریکا موګرینی د چهارشنبې په ورځ له اجرایي رئیس عبدالله او د پنځشنبې پر سهار له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني اړیکو کې ویلي چې د روانو ستونزو ژر او دوامدار حل ته جدي اړتیا ده. د اروپا د اتحادیه د خبر پاڼې له مخې اغلی موګرینی ویلي چې د افغانستان او د افغانانو پرمختګ د دغه هیواد په سیاسي ثبات کې نغښتی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی رپورټه، ځینې عام خلک له نور خلکو غوښتنه کوي چې د خپل ماشومانو د سالمې روغتیا په خاطر هغوی د پولیو له واکسین محروم و نه ساتي او کوشش دی وکړي چې په خپل وخت واکسین ورکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی شربات د پولیو ضد کمپاین په ترڅ کې نه یوازې د خپل کورنۍ ماشومان واکسینوي، بلکې هڅه کوي چې د کلي نور ماشومان هم له واکسین محروم نشي. حاجی شربات ویل صحیح رضاکارانو سره ځکه د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته کوي چې پوهیږي د ګوزن وایروسي ناروغۍ د مخنیوي یوازینی وسیله د همدې واکسین دوه څاڅکو تطبیقول دي.
ار ان شاء الله پالش د پوره دی او د پالش د پوره پیدا لري. دا واکسین چې ولې شوی دی او دا سه بیا ډېر پالش نه دی چوکولی، نو موږ دا وایي چې دا واکسین دا ولل شي پیدا لري، نقصان یې نشته او د پالش د بیمارۍ مخنیوي کې.
د ولایت یو بل اوسیدونکی شیرزخان د خوست غلام خان په لاره د غرنۍ سیمې په یو کلی کې ژوند کوي. دا یو نور کلیوالي هر ځل سیمې ته په ورتلو سره د صحی رضاکارانو تود هر کلی وایي. شیرزخان وایي که څه هم روغتیایي مرکزونو ته ډیر لاسرسی نه لري، خو د سیمې زیاتره اوسیدونکي د واکسین پر اهمیت پوهیدلي او باوري دي چې تطبیق یې د ماشومانو روغتیا تضمینوي.
هر وخت پر امي واکسین ورکای په خپل ټیم باندې د واکسین ولا مشتر درې می یي ستره هو مشمو په تشو نه دای بیا چې پته شي واکسین ول تمیز بیا یي.
په خوست کې مدني فعال نثار الله وایي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول د هر کورنۍ ټولنیز دنده ده.
کچېره کورنۍ مشوم ته واکسین ورنکي او دا مشوم پاینده کې پل شي، نو دا مسولیت د همدې کورنۍ دی او دا د مشوم سره ستر ظلم دی.
همدارنګه خطیب مولوی محمد اوت وقفی د سالم روغتیا لپاره ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکړه د اسلامي رسالت لمخې د ټولو خلکو مکلفیت بولی.
یو د اغه نچ اسلام مبارک دین په اغه بند تایید او ټینګار کړای دی، اغه علاج دی، اغه وقایادو. نو واکسین هم اغه تطبیق هم علاج دی، تداوی دو وقایادو د جایز عمل دی.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق ادارې په حواله په کال 1988 میلادي کې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي د نړۍ په 138 هیوادونو کې موجوده وه. د یادې ادارې په وینا دغه ناروغي د پولیو ضد واکسین په وسیله له منځه تللې، خو یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا تر اوسه پکې د پولیو وایروس پاتې دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تر نورو دونکو په کابل کې په امریکایي پوهنتون باندې په حمله کې 14 کسان وژل شوي او یو محصلین وبخشي. په کابل کې په امریکایي پوهنتون باندې په حمله په 14 وژل شوو کسانو کې 9 محصلین دي. شګوفه د دغه پوهنتون محصله چې سهار پوهنتون ته ورغلې تصادفاً بل صنف ته نه د ورغله بیرته کور ته تللې ده او وای درې هم سیمفیانی وجل سیوی دي د شګوفې سره د زیبا خادم مرکه واوري.
شګوفې موږ خبر یو چې په محصلینو کې سو جنکۍ وي چې وجل شوي دي، آیا په دې جنکیو کې ستا هم سیمفیانی یا داسې جنکۍ وي چې پیژنې؟
او وو درې ملګری مې چې خپل خبرم وجل سیوی دي متاسفانه، او زه تصادفا چې په دې ورځ باندې پانتون ته نوم تللی او جزئي معلومات نه لرم، خو د دې درو ملګرو سره چې مې تلیفوني اړیکې ونیولې فامیل سره خبره سم چې متاسفانه وجل سیوی دي.
تاسو په یو صنف کې
وو؟ په مختلفو کلاسو کې سره هم سنتیانه وو، مسجد کې به هم لیدل سره ملګری مې وي، په مختلف سیمفونو کې را سره وي، نږدې ملګری مې وي.
ښه، کوم مضمونونه وو چې تاسو ویلې او یوځی کې په صنف کې کېناستئ؟
اکثر وخت د لیسننګ مو او بل کمپیوټر کلاسونو د حافظ او د نتورکینګ په بخش کې الایدا کلاپونو مودلو داغه کې بر سره او جیم کې بر سره وي.
کې دې شې دې ام سلفیانو نمونه دی واخلې د جنکی څوک
دی وینم خو همایرا او د بل د سرایانو میدل او بل بل مې اوس
یعنی نن خو به داغوی جنازه شوی وی جنازه ته ورغلی
زنګ مې ورته وایې د کور اسنه متل متاسفانه زه په شالت کې نوم پرون مې د راپور نو شان ولیدل اس د کور نه متل.
ته دې خبره شوې چې دوی څنګه لته وژل شوې چیرته وي؟ د سې معلومات دی وکړل د دوی کورنۍ سره د خبرې وکړې یا چا درته ویلې؟ ښه،
او د کورنۍ سره مې خبرې وکړې، د خپل ملګر سره مې ویل مر مسجد کې و چې مسجد کې فایر سو عمله چې پروسه د مسجد د شاته خوې موږ یو څو انجن ولاړل نو د زخمیانو ته او د دې نو درې نو شي دې څه
خا. یعنی دوی د نن په جمعه کې وي سبق ویل یا په منځه ولاړې وي؟ بله،
وو وو جمعه ته ونړې او د ام سنتیانو می بازې وته له د درې نورې
وجل شوې دي. تاسو خو ویل درې کسه کنه؟
درې نورې د درې مې نوم می په یاد نه دي.
نور د دې پیخه په باره کې چا سره غږېدلې؟
ونه مې بلې ملګرې سره خبرې کړې ویل چې زما یو استاد چې خپلواک سایز نه دی هغه مو شي څوې دي په دې
حمله کې
خاري عمله کې او د یو سره می خبرې وکړې ویل نشه روانه وي بعد هغه وای دا خپل مسجد کې چې باندې کې د دې وکړې وای د مسجد د شاده خواسته مو وته وته شته د دې منطقې څخه.
یعنی دوی
د جنگ د و د شپې د و بجو څخه وای جنگ شروع شو
او بیا دوی د شپې نه وخت د تیارې کې بنو د دې جمعه ته تختیدلې چې حمله پېښې وې. بله،
و و
نو دوی خو عمله چې شوه ده خو بیا دوی سنفونو ته ننوتلی دي سنف په سنف، یعنی ټول ځای نه لټولی دي چې څوک شته یا نشته کنه، او ډیر کسان وي نیولی و غیز سه برمته غوند نیولی و صحیح
و ډیر کسان چې نیولی مو سم فوټو چې نه نوتلی خو دا شاګردان رئیس اکثریت رئیس له چمنو خاطر رئیس له دوه درې نفر دغه زړه زړه درې دلې و دوا من څه وجل سی و ځاینه خراب کړی دی مې خراب کړی او کتابخانه خراب کړی سمفونه خراب کړی تا د کمپیوټر او دایته نه نوتلی و دا انټرنیټ کلاب خراب کړی و جمعات لا نو پرېښ جمعات کې قرآن شریف ټول شام پاتو جمعات لا د زمشتلې خراب وړي پنتون چې ډېر سکیورټي او امنیت ډېر سم دی، اول دروازه کې راځي کارت ګوري بیا تلاشي دی بل ماشين څخه څړې تیر دی چرخه کې دروازه ده چې ډېر په سختي یعنی یو انسان کولای شي تیر شي هغه ټول دروازه یې ونړول بعد هغه وایي امکانات پیدا چې ځنه پنتون ته لار پیدا کی.
ښه،
او دوه درې ګورو وشا پشا پسې د دې ما فکته دا او چې دروازه خراب کړه دا خدای هم سنتیانه مې د سویل بیا نور یو بل هم سنتی مې ویل نه سار تر پنځو بجو پرې دا مې د لور دې سره د ترهګر چې راغلی د دې وایي اصلا دا وسایل او د توفنچې او د شان چې ځان سره دې وایي څنګه خلاصې دل دون سامان دې لودي یعنی مجهز و ډیر چې دا درو بجو پرې دا مې د لود بعد هغه چې امنیتي قوا ویل چې خلک را نه وتلی او د ترهګر وایي ټول وژل سي وي خو اوس هم په سمه توګه معلومه نه دي خاطر دا خپل نفران چې د مسجد خاصه خو ته شته په دې
شو کو فید په هانتون رئیس خو ویل دي چې په هانتون به خلاص وي دوی به خپل کار ته ادامه ورکړي بیرته ورځي درسه یریدل خو
نه یریدل خو نه انتحاری و د دې مسائل ته قطن نه بیرې ورځ
تا نه ډیره مننه شو کو فی کور دی ودان د شو کو فی ملګری منیلا سره چې د دې پیخ نه ژوندې پاتې ده او دومره ویریدل ده او دومره ټکان خورلې ده چې بالکل غګیدې نشي و غګیدو فقط دومره مونږ ته ویلې چې دوه ام سنفیانی وجل شي ودی یو ژوندې ده خو زخمی ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو تاسو په مکری رپورت توخو ده چې د اج د ساحل په جمهوریت کې سش کال په اکتوبر کې د نوي اساسي قانون په باب ملي ریفرندم یا ټول پښتنه راو بلل سي. جمهور رئیس الحسن وترا د بدلون ملاتړ کوي، خو د حکومت سیاسي مخالفین نوی اساسي قانون ته د شک او تردید په شک سترګه ګوري او په هغه هیواد کې یوه غټه سیاسي لانجه راپورته سوې ده. په مکړی له ابیجان څخه د امریکا ژغ د خبریالي ایمیلی آف راپورت چې سید سلیمان شابه یې تاسته وړاندې کړي.
جمهور رئیس الحسن غواړي چې په نوي اساسي قانون کې د جمهور رئیس د مرستیال او د سنا مجلس ته ځای ورکړي، مګر د حکومت د سیاسي مخالفانو نظریات په دې ارتباط د جمهور رئیس له نظر سره په بشپړه توګه متفاوت ښکاري. جمهور رئیس غواړي چې د آج د ساحل په اساسي قانون کې د تابعیت ماده اصلاح کړي. همدغه ماده د لویدیځ افریقا په دغه جنګ ځپلي هیواد کې څو ځلې د کلونو کلونو کورنیو جنګونو سبب شوې وه. د جمهور رئیس الحسن سیاسي مخالفانو په دې پلمه چې د هغه مور او پلار د آج په ساحل کې نو زیږیدلي، هغه ته د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کنځول حق نه ورکوو. جمهور رئیس چې په متحده ایالاتو کې عالي تحصیلات سرته رسولي دي، په 2010 میلادي کال کې په هغه هیواد کې د کورنۍ جنگ په پای کې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، مګر مخلو جمهور رئیس لارن باګبور ته د قدرت د ورحوال کول نه ډډه کړې وه. د دواړو ترمنځ خونړۍ جګړې ونښتې چې څو میاشتې دوام وکړ. کله چې قدرت ته ورسېدو نو په موجوده اساسي قانون کې د بدلون راوستلو ژمنه کړې وه. هغه دوه وار انتخابات ګټلي دي، که څه هم چې د اساسي قانون د مسودې متن تر اوسه پورې نه دی خپور شوی. کوم بدلونونه چې په روانه میاشت کې په خپلې وینا کې ذکر کړي وو، د جمهور رئیس د مرستیال د څوکۍ تشکیل او د سنا د مجلس جوړولو یادونه پکې شوې وه. د حکومت سیاسي مخالفانو کلک مخالفت کړی او په هغه هیواد کې یوه غټه لانجه راپورته شوې. مخالف ګوندونه په جمهور رئیس باندې الزام لګی چې د ولس سره په سمه توګه مشوره نه ده کړې او د ټول خلکو ترمنځ توافق نظر په دې اړه نه دی حاصل شوی. د مخالفانو د ائتلاف ویان بامبا موریفيري امریکا غږ ته وویل،
که
یو څوک نوی اساسي قانون جوړوي او ولس ته یې وړاندې کوي، نو لازمه ده چې ټولو خلکو ته د اساسي قانون په اړه د خپلو نظریاتو د څرګندولو حق ورکړي. جمهور رئیس باید په دې ارتباط د بنیادي او اساسي معیارونو پیروي وکړي. باید چې یو باصلاحیته کمیسیون تشکیل کړي. درسته ده چې دا کار به د ضرورت سره سم وخت ونیسي، مګر د نوي قانوني سند په باب د ژورو او بشپړو مناظرو بغیر چاره نشته. جمهور رئیس د خپل واک نه په استفاده په ولس باندې د خپل خوښې اساسي قانون نه تپي، د ټول هیواد د موجوده سیاسي نظام او ټولنیز جوړښت د سرنوشت مسله ده. جمهور رئیس اصلا په دې فکر دی چې د نوي اساسي قانون په مرسته درېمه برخه غړي به په خپله خوښه نومي، چې دا کار په خپل ذات کې د اختیاراتو د جلا کولو د روحیې سره مغایر عمل دی. د یو با اختیار سنا مجلس د جوړولو په اړه د مخالفانو وایند ویل، د کومو ډلو استازو چې په دې اړه بحثونو کې برخه اخیستې، اکثریت یې په دې باور وو چې د جمهور رئیس د نظر برعکس د آج د ساحل د جمهوریت ولس نوي اساسي قانون ته ضرورت نه لري. ولس نور ضرورتونه لري چې باید لومړیتوب ورته ورکړل شي. د مثال په توګه حکومت باید د روزمره شیانو د نرخونو د راټیټولو، بیروزګاری د لمنځه وړلو او په دولتي ادارو کې د فساد او بډو خصلو په ضد اقدام وکړي. د اساسي قانون بدلول دومره عاجله خبره نه ده. د آج د ساحل د مدني ټولنې د سازمان غړي کوژدو امریکا غږ ته وویل چې د نوي اساسي قانون په باب د ټولو خلکو نظریات باید په پام کې ونیول شي، په پوره غور باید دغه پروسه سرته ورسیږي.
de la fragilité du tissu social
د دې خبرې ضرورت ځکه زیات احساسيږي چې زموږ اجتماعي او ټولنیز بنیادونه ډېر زیات کمزور شوي دي او دولتي ارګانونو ته چې د مصارف او اخراجاتو لپاره کومه بودیجه ورکول کیږي، لازمه ده چې په معقول او مناسبه توګه مصرف کړي. د آج د ساحل د مدني ټولنې سازمان د حکومت نه وغوښتي چې د ملي ریفرندم یا ټول پختنې نمخ کړي ولستا د نوي اساسي قانون د مسودې د متن پاړه معلومات ورکړي او په محتویاتو دی اګه کی او د هغو نظریات دی ووري. حکومت په اکتوبر کې د ملي ریفرندم یا ټول پختنې د رابلل نه دوه هفته مخکې باید د کار سرته ورسوي. د آج ساحل په نړیواله کچه تر ټولو زیاته کوکا تولیدوي.
او سمدرنوں کو د مهم خبرونو لنډی زاوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبد الله کڑکش نه د بتلو لاري مندل دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبد الله د پنځشنبه پرز نه وخته د دویم ځل لپاره په ارک سره مخامخ خبري وکړلې. د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ په دویمه غونډه کې روان سیاسي کڑکش نه د بتلو او د سیاسي موافقه د امریکولو پر سر خبري شوې دي. ترکیه په سوریه کې کوردی ځواکونو د خبرداري ورکړې. ترکیه پرون د پنځشنبه پر سوریه ته نور ټانکونه هم ولګل او د خپل سرحد سره نږدې یو کوردی ځواکونه ته خبرداري ورکړی چې په یو ونی کې په سیمه کې خپل حضور کم کړي. د ترکیه پوځ د سوریه خاورې ته په دې خاطر ورغلی چې خپل سرحد سره نږدې سیمه د اسلامي دولت او کوردی یاغیانو نه پاکه کړي. د سیمینار رسیدلی راپورونه وایي چې د سوریه د هغو یاغیانو چې ترکیه ملاتړ کوي د هغو کوردی جنگیالیو سره جګړه هم کړې ده چې امریکا یې ملاتړ کوي. په ایتالیا کې په زلزلې کې د وژل شوو کسانو شمیر 2500 کسانو ته ورسیده. په داس حال کې چې خلک لا هم لګیا دي د خبرې خزر لاندې ګیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي. د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د زلزلې ځپلو خلکو سره د نورو مالی مرستو ژمنه هم کړې ده. پرون د پنځشنبه پر ورځ زلزلې په ځای کې د 4.3 درجو په شدت د ټکان احساس شوی. سره دې چې د وړې زلزلې چاته د سر زیان نه درسولی خو خلک ډارولي او ځینې ودانۍ چې د مخکې ځینې برخې نړېدلې وي نورې هم خرابې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې بحري ځواکونه یې د فارس په خلیج کې د ایران په یوې جنگي کښتۍ اختاریا ډزې کړې دي چې د امریکا د دوه کښتیو په لور په چټکه روانه وه. د دفاع وزیر د دفاع د وزارت ویان پیټر کوک خبریالانو ته وویل چې د فارس په خلیج کې بحري ځواکونه مجبور شول چې د ایران په کښتۍ اختاریا ډزې وکړي. کوک وایي چې بحري ځواکونه د اختاریا ډزو نه مخکې کوښښ کاوه چې وضعیت آرام کړي. سره له دې چې د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکې ښې شوې دي خو د فارس په خلیج کې بیا د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ شخړې په دې تیرو څو ورځو کې زیاتې شوې دي. امریکا د بحري ځواکونو یو افسر ویلی دی چې د ایرانیانو دا چلند نامسؤن او غیر مسلکي و. دغه افسر ویلی دی چې ایرانی کښتۍ هغوی ته تقریبا 193 متره نږدې شوې وه چې خو معلومه نه ده چې دا کار یې ولې کړی دی. د عراق پارلمان د دفاع وزیر سلبې صلاحیت کړ. د عراق د پارلمان غړو پرون د پنځشنبه پر ورځ د دفاع وزیر خالد الوبیدی ته د باور رایه ورنه کړله. د پارلمان په دې اقدام سره د عراق امنیتي ځواکونه په داس حال کې بې مشره شول چې د موسل د ښار د نیولو لپاره مهم پوځي عملیات روان دي. دغه ښار په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې مرکز ګڼل کیږي. الوبیدی د عراق په حکومت کې یوازینی سنی مذهبه وزیر و. په هغه د اداري فساد تورونه دي. د څوبونی سیاسي جنجالونو وروسته پرون د پارلمان غړو رایګیری وکړله او هغه ته 120 منفي او 102 مثبتې رای ورکړل شوې. او وروستی خبر دا چې کلینټن وایي د تورپوست امریکایانو په حق له د ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې دي. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ تل د ډیموکرات ګوند په کاندیدي هیلري کلینټن دا تور لګوه چې هغه نجات پرسته او متعصبه ده. په هیلری کلینټن د ټرمپ بل تور دا و چې یوازې د تورپوست امریکایانو رای خوښې دي خو په بیروزګارۍ او جرمونو په مخنیوي کې بیا د هغوی هیڅ خیال نه ساتي. مېرمن کلینټن چې پرون د پنځشنبه پر ورځ د نیواډا په ایالت کې خپلو پلویانو ته وینا کوله د تورپوست امریکایانو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ څرګندونې د سپکاوي او ناپوهۍ نه ډکې وګڼلې.
او اوس په مکری د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټنونس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.2. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.2 او 3.2 درجو په شاوخوا کې ده. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي. د شپې د خوا به هوا لږ سړه وي 14 درجې به وي او د ورځې به 9 درجې وي. په کندوز، خوست، مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 9.0 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.0 ټیټه 9.0. رنوریدل کو د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرونه پای ته ورسیده. هیرمن سه چې نیم ساعت وروسته بیا هم مش ستاسو په خدمت کې یو د درې خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به خپل خبرونه واوروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.